په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اوري چې د سولې د ولسي حرکت غړو نن په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. دغه راز د ولسي حرکت نن د ایران د سفارت په وړاندې خپل اعتراض پیل کړ. په پاکستان کې هم عمومي انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو له بهیره مو له روان بهیره مو خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د غور ولایت میز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږتنه خوشی کړي چې دوی ورځې مخکې یې په دغه ولایت کې له ځانه سره بیولې وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې څه باندې سل ښوونځي چې څه موده تړلې پاتې وو بېرته پرانستل شول. او د پاکستان وګړي د خپل هیواد د نوي مشر د ټاکلو لپاره نن د رایې صندوقونو ته روان دي. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په یو بیساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړلې یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. شغل خیبر مخکې تر دې چې خپل لاس د چاړې په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ ومشي، پاکستان په افغان وژنه تورن کړ او له پاکستاني ولس څخه یې وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې د جګړې لاس واخلي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د غور ولایت میز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږتنه خوشی کړي چې دوی ورځې مخکې له ځانه سره وړي وو. درې نجونې، دوه روغتیایي کارکوونکي او یو موټر چلوونکی دوی ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بیولې وو. د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولي اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته تیره شپه خوشی سوي دي. خوشی سوي کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې څه باندې سل ښوونځي چې څه موده تړلې پاتې وو بېرته پرانستل شول. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا ښوونځي د سیمه ییزو چارواکو، دیني او قومي مشرانو په منځګړیتوب بېرته فعال شول. په پرانستل شوي ښوونځیو کې به سر له نن څخه څلور نیم میاشتنۍ ازموینې پیل سي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په بیا پرانستل شوي ښوونځیو کې درې شپېته د محمد اغي ولسوالۍ او پاته نور د مرکز پل عالم اړوند وي چې شاوخوا نه تر ویش زر نجونې او هلکان پکښې په زده کړو بوخت دي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو وړاندې ویلي وو چې د لوګر په مرکز او نورو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په غبرګون کې ښوونځي تړلي او ګواښې کړی وو چې که بېرته پرانستل سي نو به یې سوځوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا یولس سوه ښوونځي د ناامنیو له کبله تړلي دي. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د پاکستان وګړي د خپل هیواد د نوي مشر د ټاکلو لپاره نن د رایې صندوقونو ته ځي. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپل رایې کاروي. د رایو مرکزونو د سهار له اتو بجو د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د پام وړ شول سوی دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوند یې تر نورو سیالانو لږ مخکې ښکاري نن په اسلام آباد کې د رای ورکولو د یوه مرکز د باندې خبریالانو ته وویل:
میں آج سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں.
دی وی زنن ټول پاکستانیانو ته وایم چې راوځي او رائے ورکړي. دا نه وایم چې باید تحریک انصاف ګون یا بل ګون ترای ورکړي. دا ځکه وایم چې دا انتخابات د پاکستان د تاریخ لپاره ډیر مهم دي. تر ټولو مهم د لومړی ځل دی چې موږ چانس لرو چې هغه دوه ګوندونو ته ماته ورکړو چې دلته په تیرو دیرشو کلونو کې په واک کې ول. د دوه انتخاباتو د امنیت لپاره تر اته سوه زره ډېر امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د امنیتي اندېښنو په لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې یو ځانمرګی برید وسو. د پولیسو په خبره برید کوونکي غوښتل د رای ورکولو یوه مرکز ته ننوځي، خو کله چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ سو برید کوونکي ځان والوزوه. یو دېرش تنه یې ووژل او پنځه دېرش نور یې ټپیان کړل. د نننیو انتخاباتو رای شمېرنه به نن تر رای ورکولو وروسته پیل او تمه ده چې وروستي نتایج به یې سبا او یا هم د جمعې په ورځ اعلان سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی فکر کوي چې ارتیا نسته چې د امریکا د ولسمشر لوري د په وینا خالی ګواښونو ته ځواب ویل سي. د ایران خبری اژانس ایرنا نن د ولسمشر روحانی دغه څرګندونې خبرې کړې چې وایي د امریکا د مشرانو څرګندونې بې اساسه دي. حسن روحانی دا څرګندونې د کابینې غونډې ته کړې دي او وایي چې باید جواب په عمل کې ویل سي. د روحانی دا خبرې د ولسمشر ټرمپ د هغه ټویټ په ځواب کې ویل سوي چې د جولای پر 28مه ایران ته خبرداری ورکړی چې امریکا ته د ګواښ کوي کنه نو عواقب به یې وویني. په یو بل خبر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې چمتو دی چې له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبرې وکړي. او له سوریه څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار السویدا کې دننه او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریه د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 23 تنه په دې بریدونو کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې یو انتحاري حمله په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې وسوه او دوه نور کسان چې احتمالا برید کوونکي وو مخکې تر دې چې برید وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د سوریه دولتي تلویزیون دغه راز وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د السویدا ښار په شمال ختیځ کې پر دریو کلیو بریدونه کړي دي. د ولسمشر بشار الاسد حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې په دې سیمه کې ځینې سیمې له وسلوالو یاغیانو نیولې دي او اوس هم عملیات روان دي چې دغه سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړي. د خبرونو پای.
فری په زهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې دا وزینه نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د سولې د ولسي حرکت غړو نن په یو به ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
د پاکستان پوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
د ولسي حرکت د غراز نن په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې هم خپل اعتراض پیل کړ.
ایران پر ولس ځخ او چې باید پر خپل حکومت اشاره وړي او د اوسني کړنو څخه خلاص واخلي.
د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې بیان عمومي انتخابات تر سره کیږي چې په نتیجه کې به ګټونکي ګوند نوې حکومت جوړوي. په پاکستان کې آیا د نویو انتخاباتو په نتیجه کې به داسې حکومت راشي چې د افغانستان په وړاندې تګلاره بدل شي؟
پاکستان کې د پوځي واکمنانو ترمنځ او د ملکی سیاستوالانو ترمنځ د قدرت پر سر یو لوی شخړه ده چې د اویا کالو کې د حل شوه نه ده.
په دې اړه په یو بحث سربیره د غراز د انتخاباتو د روان بهیر مهم خبرو دا هم اور چې په کندهار کې د خزر لاسي صنعت وده کړي. د ازادي رادیو اساسي بشري حقوقونه او د جون په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوه منی مې کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د سولې د ولسي حرکت غړو نن په یو بي ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د ولسي حرکت له دوه اونیو راهیسې په کابل کې د پاکستان د سفارت په مخ کې اعتراض پیل کړی و چې د دوی په وینا د سفارت لخوا ورسره هیڅ ډول اړیکه نه ټینګه شوې. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر مخکې تر دې چې خپل لاس د چاړه په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ ومخي، پاکستان حکومت په افغانستان کې په وینو تویدنو تورن کړ او د پاکستان له ولسي وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د پاکستان د استخباراتو پاوز او حکومت له لاس افغانان په وینو لړلې دي او زموږ په یو لاس ته بل لاس سپینه تویوي. دا هغه کرښې دي چې د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر د خپل لاس په وینو لړلې کاغذ باندې لیکلي او دغه لیکې بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلې ده. دا چې له دغه سمبولیک حرکت نه د سولې ولسي حرکت پیغام او هدف څه دی، ډېره ښاغلي خیبر داسې ویل:
نن د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژن نو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. سپین خط کې به یوازې او یوازې یو جمله وي، هغه بدای چې د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
خغل خبر وای د پاکستان پاوز او استخباراتو په افغانستان کې نیغ په نیغه جګړه پیل کړې ده او هر ورځ بې ګناه افغانان وژني. دا په داسې حال کې ده چې د سولې ولسي حرکت نږدې 13 ورځې کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د پاکستان له ولس نه غواړي چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دغه حرکت غړي وایي په تیرو 13 ورځو کې د پاکستان سفارت هیڅ یو کارمن له دوی سره نه دی کتلی او نه یې هم د دوی غږ اورېدلی. د سولې ولسي حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې او امریکا سفارتونو مخې ته هم د پرلت خیمه وهلې وې. د دغه حرکت غړي وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفارت مخې ته د دوی پرلت نور پای ته رسېدلی او سر له چهارشنبه ورځې به تر نامعلومې نېټې پورې د ایران سفارت مخې ته پرلت ووهي. د سولې له دې ولسي حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسي حرکتونه هم په کابل کې یوځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسي حرکت یوه جرګهګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آریانیون هم مني چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او دلته جګړې ته لمن وهي.
دغه څه مرګ او میر چې په افغانستان کې روان دي، دغه جګړه چې روانه ده، دغه وینې چې تویږي په افغانستان کې، دې غټ عمل یو چې دی هغه پاکستان دی چې هغې نه غواړي افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، نه غواړي چې افغانستان کې یو باثباته حکومت راشي. نو په دې باندې اوس د افغانستان هر وګړی اته ډېر یو عادي وګړی د افغانستان هم چې اته تعلیم هم نه لري په دې موضوع باندې پوهېږي.
اغلیون وایي د ولس تر څنګ افغان حکومت ته هم پکار ده چې په نړیوالو کنفرانسونو او ناستو کې نړیوالو ته د پاکستان اصلي سیره روښانه کړي او له دې لارې په پاکستان فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. خو له دې ټولو سره سره که څه هم پاکستان په کراتو د افغان چارواکو او خلکو لخوا د افغانستان په خاوره کې په مداخلو او د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی، خو پاکستاني چارواکو تل دا ادعاوې رد کړې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د سولې ولسي حرکت دغه راز د خپلو اعتراضونو لړۍ نن په کابل کې د ایران تر سفارت پورې هم رسولې ده. د سولې لپاره د ولسي حرکت غړو نن په کابل کې د ایران سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه پلتۍ ووهلې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي پر ایرانیانو غږ کوي چې د ده په وینا خپل حکومت په افغانستان کې له لاس وهنې، قومي او مذهبي کرکه له لمن وهلو راوګرځوي. د سولې ولسي حرکت تر دې مخکې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د پاکستان او امریکا سفارتونو مخې ته هم اعتراضونه او د روسي سفارتونو مخې ته هم اعتراضونه کړي وو. له ښاغلي وطن دوست سره زما همکار رضوان مراد مرکه کړي. ښاغلي وطن دوست، د مرکه په پیل کې وایي
د ایران پر ولس غږ و چې باید پر خپل حکومت فشار راوړي او د اوسني کړنو څخه خلاص واخلي، د افغان په جګړه کې چې لاس پرې لاس ورته وباسي، همداراز چې د افغانستان په قومونو کې مداخله کوي، له دغې چارې څخه خلاص وباسي. هلته به تر نامعلومې نېټې پورې واوسو. همداراز به د ایران د سفارت له مخې پر نړیوالې ټولنې، پر اسلامي هېوادونو او د نړۍ ګوټ ګوټ پر ټولو اوسېدونکو به غږ وکړو چې یو شمېر استخباراتي کړي دي، یو شمېر هېوادونه دي د افغان په جګړه کې لاس لري او د دوی دغه لاسوهنه له دې لامل شوی ده چې هر ورځ نږدې په سلګونه افغانان هم په سفر کښېني.
وطن دوست صاحب، تاسو د پاکستان د سفارت مخ ته هم اعتراض وکړ او هلته مو هم پرلت وهلو. د پاکستان د سفارت مخ ته ستاسو پرلت څه نتیجه مو ترلاسه کړه؟ د پاکستانیانو لخوا مو څه پیغام واخیست؟
د پاکستان سفارت مخ ته موږ د جولای تر 12 نیټه راغلي وو. نن د جولای 12 نیټه په 13 ورځې هلته پاتې شو. په 13 ورځنۍ موده کې یو شمېر کسانو غوښتنه کړې وه چې زموږ سره به ویني. ټولو کسانو د سفارت موږ هغوی ته وخت نه دی ورکړی، ځکه چې د هغوی سره موږ د پوښتنو جواب نشته او هغوی زموږ غوښتنې منلی نشي. د دوی د سفارت مخ ته موږ 14 بېلابېل پیغامونه نښلولي وه، دینرونه وه، همهغه کې مو ټول شان لیکلي وو، واضح واضح مو لیکلي وه. نن مو د اعتراض په ډول سره، د اعتراض په شکل سره د پاکستان سفارت مخ ته د سولې ولسي حرکت مشر ښاغلي اقبال خیبر خپل لاس په یو پاکستاني چاړه پرې کړ. یو سپین پاڼه یې په وینو ولړله. همهغه پاڼه مو د اعتراض په ډول چې پاکستان په افغان خاوره کې، په افغان ولس، په افغان جګړه کې لاس واخ کوي، د ملګرو ملتونو ادارې ته مو سپارله. دوه پیغامه لري. لومړی دا چې پاکستان تل په یو لاس کې چاړه راکړې ده، او دا تاسو په مشکره کړی دی او یاد چې یو افغان ته وسله په لاس ورکړی دی بل افغان په وژنې او تر څنګ مو دغه لیک چې په وینو ستور دی سپینه پاڼه ده د ملګرو ملتونو ادارې ته ځکه وسپارله چې د پاکستان پر حکومت هېڅ باور نشته. هغه ډېر مضر حکومت دی، ډېر په مشکېتوب کوي، په مخې حکومت دی. چې دغه په وینو ستور لیک دوی ضایه نه کړي نو ځکه مو د ملګرو ملتونو ادارې ته وسپاره چې هغوی یې په خپلو عمومي غونډو کې یادونه وکړي او پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې له اوسني حالت خلاص وباسي، ځکه چې روان حالات نه یوازې دا چې د افغانانو په ګټه نه دی، په زیان نه دی، بلکې د پاکستان په زیان هم دی.
وطن دوست صاحب، ستاسي حرکت، ستاسي بهیلې، ستاسي غوښتنې سپېڅلې دي. خلک قدر کوي د افغانستان د خلکو غږ پورته کړی دی تاسو، اما فکر کوئ چې په دومره لویه مسأله کې، دومره استخباراتي جنجالونو کې به ستاسي د ولسي غږ ځواب او مثبت پایله ولري؟
رضوان صاحب، موږ نه له حکومت سره کار لرو، نه له طالب سره، نه له بل سره، نه له بل سره. موږ یوازې یوازې پر دوی غږ کړی دی چې زموږ پرېکړه لیک ومني، چې ورباندې وکړي، چې په هر حالت کې هر هیواد مداخله کوي، هر څوک منځګړیتوب کوي، پر موږ فرق نشته، خو دوی دې ورباندې لاندې کړي. بل دا چې دوی دې د سولې لپاره مرکز وټاکي، په هر سیمه کې ټاکي، په هر ځای کې ټاکي، د هر هیواد په منځګړیتوب یې ټاکي، دوی د سولې مرکز ورته کې. بل دا چې دوی د سولې سره وکړي، د سولې په برخه کې هر څوک منځګړیتوب کوي، تر افغان ولس فرق نشته، ځکه چې افغان ولس یوازې او یوازې د خپل سر خوندیتوب غواړي. زموږ لومړنی حرکت دا دی چې د ولسونو په یوځایوالي کار کوو، پر ولس کار کوو چې ولس د سولې غږ پورته کړي، ولس سوله وغواړي.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوستو چې وایي په کابل کې د ایران سفارت مخته د اعتراض، د نننی اعتراض هدف دا دی چې د ایران ولس پر خپل حکومت فشار راوړي، چې د ده په وینا په افغانستان کې د قومي او دغه راز مذهبي کرکو ته له لمن وهلو لاس واخلي، د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. مخکې مو دغه راز په راپور کې واورېده چې د سولې د دغه ولسي حرکت مشر اقبال خیبر هم نن په یو بېساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړېدلی یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. په لیک کې د پاکستان غندنه شوې ده او د پاکستان پر ولس غږ شوی دی چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې له جګړو او لاسوهنې لاس واخلي. د پاکستان ولس هم نن راوتلی او عمومی انتخاباتو کې ګډون کوي، رای ورکوي هغو کسانو ته چې د دوی د رایو په نتیجه کې به د پاکستان د مرکزی پارلمان او دغه راز د ایالتونو پارلمانونو ته لاره موندي. ګټونکی ګوند به هم که چیرې بریالی کېږي چې ټاکلی رای وګټي، نوی حکومت جوړوي. لکه څنګه چې مو ویل، پاکستان کې نن عمومي انتخابات کېږي. خلک د مرکزي او ایالتي څلورو پارلمانونو لپاره نوي کسان ټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د پاکستان د تحریک انصاف او د مسلم لیگ نواز نون د ګوندونو ترمنځ به سیالي نږدې وي. دغه راز د پیپلز ګوند هم درېیم ځای لري. د پاکستان کې د روانو انتخاباتو له حاله به مو زموږ خبریالان خبر کړي. تر اوسه پورې له دوی سره په د اړیکو په ټینګښت کې نه یو بریالي شوي. هڅه کوو چې د روان بهیره مو خبر کړو. خو د دغو روان د پاکستان د انتخاباتو په باب مو مخکې له خپل همکار د ګندارا د ویب پاڼې له چلوونکي ابوبکر صدیق سره مرکه وکړه. دا چې په پاکستان کې دغه روان بهیر څه ډول روان دی، امنیتي ګواښونو څومره د رای ورکوونکو بهیر د بهیر مخه ډپ کړې ده، پوز دریسته دی، او هغه حکومت چې په نتیجه کې ټاکل کیږي هغه به څه ډول ملکي حکومت وي. ښاغلی صدیق په پیل کې د رای ورکولو د روان بهیر په اړه، د رای ورکوونکو د روان بهیر په اړه وایي.
پاکستان کې مطبوعات ښکارا کوي، نو غینه د ښکاری چې د خلکو علاقه ډیره د دې انتخاباتو سره باید له یادونه بس چې پاکستان کې په دا وخت هوا ډیره توده ده، د پشکال وخت یې تل هوا ډیره خراب وي، ګرم وي، توده وي، خو بیا هم خلک ډیر راوتلی دي، او دا ښکاری چې د پاکستان ولس غواړي چې خپل رائے وکاروي. خو په پاکستان کې امنیتي مشکلات شته. یو تاسو د کوټې چاودنې ته اشاره وکړه، د دې سره په سوابق کې هم څه شوي دي په نورو ځایونو کې هم داسې راپورونه هم شته چې د حکومت د انتخاباتو پروسه کې د پدې کې ډېر جنجالونه دي. فرزن الته په د ټولو انتخاباتي غو کې د پوج خلک په انتخاباتو په مرکزونو کې دننه هم دي او بهر هم دي او د امنیت سره داسې مل کېږي چې په انتخاباتي پروسه کې ډېر مشکلات شته. ځینې ګوندونه ځینې خلک چې په دې کې برخه اخلي کاندیدان هغوی شکایتونه کړي.
د امنیت په ارتباط باندې تاسو وویل د پاکستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ویل کېږي چې تقریبا د پوځ لخوا 320,000 کسان د رای ورکوونکو او د رای ورکولو له مرکزونو د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوي او همدومره شمېر له دې نه زیات پولیس ګمارل شوي. یعنی دا آیا دغه انتخابات ډېر مهم دي او که ګواښونه یا د حملو ګواښ جدي دی؟
په پاکستان کې په عمومي توګه د انتخاباتو مخکې امنیتي وضع خرابه شوې ده. موږ ولیدل چې پاکستان کې څو لوی لوی بریدونه وشول. یو برید کې حتی تر 350 زیات کسان وژل شول چې په بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې شوی و په نږدې وختونو کې. د پاکستان پوځ په تیرو کلونو کې دا ادا کړې ده چې دوی هلته د ترهګرو ملامته کړې ده او هغوی ته ماته ورکړې ده. خو داسې ښکاري چې امنیتي وضع په ځینو ډېرو سیمو کې چندان ارامه نه ده. خو د دې سره د پاکستان ځینې ګوندونه سیاسي تبصره کوونکي هغوی دا وایي چې پوځ دا غواړي چې دا انتخاباتو کې ډیر لوی رول ولوبوي او عمده نقش ولري. نو د هغوی پوځ په دې توره نوي چې ګواکې د دومره پوځ چې انتخاباتو امنیت د ساتلو لپاره ټاکل شوی دی هغوی په انتخاباتو پروسه کې هم مداخله کوي.
تاسو د پوځ یادونه وکړه. پوځ په دې هم تورن شوی دی چې د یو مشخص ګوند په ګټه کار کوي یا هڅه کوي چې هغه د پاکستان د تحریک انصاف د عمران خان ډله ده چې غواړي عمران خان قدرت ته ورسوي. ولې
موږ باید د پاکستان د وروستي تاریخ نه سترګې پټې نه کړو؟ پاکستان کې د تیرو دوه کلونو راهیسې یا یو نیم کال راهیسې د پاکستان مسلم لیگ پخوانی واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند او د پوځ ترمنز یو ډیر لوی جنجال رامنځته شوی و. موږ ولیدل چې تیر کال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف او پخوانی صدر اعظم هغه د خپل چوکۍ نه ایسته شو. بیا د حکومت د پاکستان ډیرو محکمو د حکومت ډیرو غړو د ډیرو د ګوند ډیرو مشرانو خلاف پریکړه وکړه چې ورستۍ پریکړه د انتخاباتو نه درې ورځې مخکې د شپې په 11:30 بجې واورېدل شوه چې د ګوند یو مهم مشر د انتخاباتو څخه غکو او پټ عمر بند محکوم شو. واکه د نواز شریف ګوند ادا کوي چې هغوی د موږ خلاف دي ځکه چې نواز شریف غوښتل چې د پاکستان د افغانستان په حق له پالیسي او د هندوستان په حق له پالیسي هغه په خپل لاس کې واخلي د پاکستان هغه امنیتي پالیسي بدلې کړي او پوز د سره په دې خبرو کې جوړ نه وو او په پوز د هم تور کېږي چې هغه د نواز شریف لوی سیاسي مخالف او د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی ګوند مشر عمران خان چې په خوا د کرکټ یورو غواړي وو هغه غواړي چې هغه د هغه ګوند مخکې کې او په انتخاباتو کې هغه ته ورکړي.
د پاکستان ولس چې تقریبا 1.6 میلیون وګړي د رای ورکولو مستحق پیژندل شوی دی. د ولس لپاره نن عمده مسایل په پاکستان کې څه دي؟ هغه عمده ستونزې او تر څومره پورې د لویو ګوندونو خلک په دې متقاعد کړي چې دوی ته رای ورکړي چې دوی به د خلکو دغه د ستونزو غم خوري؟
بله، پاکستان لکه تاسو اشاره ورته وکړه، پاکستان یو ډېر لوی هیواد دی او تر 200 زیات میلیونه نفوس لري. نو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلک په مختلف ډول رای ورکوي. فرزن په ځینې سیمو کې خلکو ته خپل سمتي او ژبني د هغوی چې کوم قوم سره د کومې علاقې سره د هغوی هغه هغوی ته مهم وي. فرزن د پښتني سیمه کې پښتني ملتپال ګوندونه هغوی مطرح دي، اسلامي ګوندونه ډېر مطرح دي. خو د پاکستان د انتخاباتو اصلي لویه شخړه یا لویه انتخاباتي مبارزه هغه په مشرقي پنجاب ایالت کې کیږي چې دا د پاکستان نږدې نیم نفوس په پنجاب کې ژوند کوي او ډېرې د پارلمان چوکۍ هم په پنجاب کې دي. نو که په پنجاب کې لوی مبارزه دا وخت د پاکستان تحریک انصاف عمران خان ګوند او د نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ترمنځ ده، که هلته چا هم برالی شو نو هغوی به د پاکستان حکومت جوړوي. په انتخاباتو کې کومې مسلې مهمې؟ په انتخاباتو کې لوی مسلې چې شوی هغه ما په فکر د پاکستان ځین مهم مسلې پکې یاد نه شوې، لکه فرزن د تروریزم ضد مبارزه د پاکستان کې د تروریزم اقتصاد هم ډېر ونه شو. هلته لوی هغه په دې وشو چې فرزن د عمران خان ګوند او دوی دا کوه چې د پاکستان د پخوانی حکومت نواز شریف دوی ډېرې په فساد تورن دي او محکمو هم هلته هغه کړي دي، محکوم کړي دي په فساد. نو د دې خلاف په ځینې ځایونو کې بیا خلکو دا ادا کوله پخوا چې څوک په حکومت کې فرزن د عمران خان ګوند په خیبر پختونخوا ایالت کې واکمن پاتې شوی و، نو هغوی په دې باندې هغه کوه چې موږ دلته د خلکو ډېر خدمت کړی، دلته مو پولیس خ کړي دي، دلته مو مکتبونه خ کړي دي. دغسې په پنجاب کې د مسنویګ نواز ګوند هم دغه کوله چې دوی په لاهور کې ډېر لوی پرمختګ کړی دی، هلته فرزن اورګاډي جوړ شوي دي او سړکونه ډېر ښه شوي دي. دغسې په ځینې ځایونو کې بیا خلکو ته تر ټولو لوی هغه ثبات او امنیت دی، لکه فرزن په بلوچستان ایالت کې چې هلته ډېر د 15 کلونو راهیسې وه ډېره لوی ناکراري ده. نو په هغه کې بیا تر ټولو لوی خبره په دې انتخاباتو کې ده چې بلوچ ملتپال ګوندونه بیا کوشش کوي ځنې چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. همداراز په کراچۍ کې هم امنیت ښه شوی دی او هلته هم هغه لوی سیاسي ګوند چې په کراچۍ باندې دوی حاکمیت لرو هغوی واک لک کمزوری شوی دی.
ملکي حکومت چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې په اسلام آباد کې واک په لاس کې اخلي، فکر کوي چې دا به له مخکنیو حکومتونو سره توپیر ولري، د افغانستان په وړاندې به سیاست بدل وي، او که به بیا هم د پاکستان پوځ هغسې چې قابل تورنه وي چې سیاست اصلا دوی ټاکي؟
باید موږ د لمخ کې قضاوت ونه کړو، ځکه چې یوه ورځ پاتې ده چې انتخاباتو نتایج موږ ترلاسه کړو. خو دا ښکاري چې د پاکستان ټول ګوندونه په عموما ډېر کمزوري شوي دي، او د پاکستان سیاسي مشر تابه یا سیاستوال دوی لوی اکثریت دې ته غړی خې ده چې د پاکستان د پوز برلاسي توب ومني په سیاست کې په یوه نه یوه غا کې. بل دا چې دا هم امکان لري، او ډیر خلک دا وایي چې پاکستان کې به دیور په پارلمان کې یو ګوند اکثریت ترلاسه نه کړي، نو هغه معنا دا ده چې هلته به ائتلافي حکومت وي. ائتلافي حکومتونه عموما ډیر کمزوري وي په ټول نړۍ کې، او په پاکستان کې هلته دغه یوه خبره یا پای ته نه ده رسېدلې چې هلته د پوځي واکمنانو ترمنځ، د پوځي جنرالانو ترمنځ، د پوځ او د ملکي سیاستوالانو ترمنځ د قدرت په سر یوه لویه شخړه ده چې د 70 کالو کې دا حل شوی نه ده. هغه شخړه دا ده چې ملکي حکومتونه چې خلک پرای خپل رای منتخبي وي دوی مسولیت لري، خو دوی واک نه لري، او پوز چې ډیر واک لري هغوی مسولیت نه مني.
زما همکار ابو بکر صدیق چې د پاکستان چارې لنزي شاري او د چارې او د غرض د ګندارا وې پانه هم چلوي، او اوس هم اسلام آباد ته زو. زموږ بل همکار د مشال رادیو خبريال سراج زهیر هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. زهیر صاحب، په مجموع کې د انتخاباتو روان بهیر څه ډول روان دی په پاکستان کې؟
جی بالکل، ډیر مننه نوري صاحب. څنګه چې تاسو وویلې په پاکستان کې دا وخت چې دی د کم ټول ټاکنو بهیر چې دی هغه روان دی، او دا د ټول ټاکنو کم د رای ورکوونکو عمل چې کم دی نو هغه سهار له 8 بجو شروع شوی دی، او دا به تر د مازدیګر د 6 بجو پورې روان وي. په دې کې اوس تقریبا یو ساعت پس چې دی دا ټول ټاکنې یا دا کم د رای دا عمل چې دی بهیر چې دی دا بہت دی نور صاحب کته تاسو ته نو کوم ته او ایم چې دا د پاکستان کم د قومي اسمبلی د پارلیمان چې کم چوکۍ دی 322 دا غي د پاره دا ټول ټاکن روان دي، او دا شانتي د سلور وان صبح د پاره صبح د چوکو باندې هم انتخابات روان دي. په قومي اسمبلی په 322 چوکو کې چې دینو په 322 چوکو باندې انتخابات کیږي، او دا د چوکې به چې کمی دي تدی باندې انتخابات چا ټول ټاکنې لندولې شوی
دي. زه یې صاحب کراته وای چې نظر شمیرنې څه وایي د ټلویزیونونو یا نور نظر شمیرنې چې مخکې له انتخاباتو یا د انتخاباتو د رای ورکولو په بهیر کې اکثرا له خلکو پوښتل کیږي، آیا داسې کوم اټکلونه شته چې کوم ګوند مخکې دی؟ د تحریک انصاف د عمران خان ګوند مخکې ویل کېده.
تر سوچي د پاکستان د نظر شمیرونو یا نظر خبرو کمانو ما په اسلام آباد یا پینډی کې یا د نورو خلکو د خبريالان سره یا د نورو خلکو پوښتنې دي، نو دا غي هم دا یو تاثر دی چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی، کوم چې د عمران خان ګوند دی، دا غي یو تاثر ورکول کېږي چې هغه به په پاکستان کې دا رای چې کوم دی، د انتخابات چې کوم دی، دا اوږد یو د دې سره چې کومه سخته مقابله یا سیالي نو هغه د پاکستان مستقیم نون د نواز شریف ګوند دی. د دې تر منځ دا خو په سبو کې چې دنو بیا د دې تر څنګ چې دی نوري صاحب ورته به لګوې مخپلو اوریدونکو ته چې حالات لږ بدل دي په سل کې چې کوم دی، نو هلته که څه هم مخکې تاسو ذکر وکړو چې کوم متحد اقوامي مومن چې کوم وو د الته حسین ګوند دا هغې باندې چې کوم بندیز لګېدلې شوی دی، نو اوس او د دې وروسته چې دی دغلته
بیا به تاسو سره تماس ونیسو د علتونو د وضعیت په اړه او دا چې روان بهیر هلته څه ډول روان دی د انتخاباتو په دې اړه به بیا هم له تاسو سره تماس ونیسو، خو وخت نه لرو. بخښنه غواړم. کور مو ودان له اسلام آباد د زموږ همکار د مشال رادیو خبریال سراج زهیرو د پاکستان د انتخاباتو موضوع بیا هم تعقیبوي. یو ساعت پاتې ده چې روان بهیر پای ته ورسیږي. لومړنۍ نتیجې ویل کېږي چې د انتخاباتو د بهیر په پای کې ممکن اعلان شي او رسمي نتیجه هم سبا اعلانېږي. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو، یوه دقیقه هم پی اوخته. فریبا ظاهر لن خبرونه اوروي.
د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په یو بیساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړلې یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره او په دې توګه یې پاکستان په افغان وژنه تورن کړ. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسله والو طالبانو هغه شپږ تنه خوشي کړي چې دوی ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې څه باندې سل ښوونځي چې څه موده وړاندې تړلې پاتې وو بېرته پرانستل. دغه ښوونځي د طالبانو له لورې تړل شوي وو. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن د دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپلې رایې کاروي. د رایو مرکزونو د سهار لاتو بجو د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل سول. په دې لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې ځانمرګي برید وسو، یو دېرش تنه وژل او 15 نورې ټپیان کړل. له سوریې څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار السویدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان ووژل سول.
یوسف خان زدرانه هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د ایرلند پر وړاندې د نړیوالو شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لپاره ملي لوبډلې اعلان کړې. د لوبغاړو د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل د دوه مختلفو فارمټونو لپاره د لوبډلې ځانګړنو ته په پام وویل. دوی دغو سیالیو ته وړ او ځوان لوبغاړي ټاکلي دي چې نتیجه به یې د راتلونکي نړیوال جام لپاره هم اغېزمنه وي. په اعلان شوې لوبډله کې د حضرت الله ځازي، وفادار مومند، سید احمد شیرزاد په تیر ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی میرویس اشرف هم بیرته راستون شوی دی. د لوبغاړو د غوراوي کمیټه وایي چې شاپور زدران، نورعلي زدران او حمید حسن د ټپونو له درملنې لاندې دي، نو ځکه د غوراوي په بهیر کې په پام کې نه دي نیول شوي. افغانستان د روانې اګست میاشتې له 6 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د ایرلند پر وړاندې د ایرلند په قربت توپ درې شل ورځې او درې ورځنۍ سیالۍ لري. د مرکزی آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان د 15 کلنو تنکیو ځوانانو فوټبال لوبډلې د قرغیزستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ سیالۍ تیره ورځ د ازبکستان پختاکور په لوبغالي کې ترسره شو چې افغان ځوانانو وکولې شول د لوبي په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه او وهي. قرغیزستان بیا په دویمه نیمه کې یو ګول وه او له دې سره لوب افغانستان 2-1 پر وړاندې وګټله. د 15 کلنو ځوانانو ترمنځ مرکزی آسیا د فوټبال سیالۍ تیره اونۍ د ازبکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې د سوکوهنې شل افغان لوبغاړي به د هندوستان د بوکسینګ د غوره لیګ په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون رئیس عبدالله شوکیب نن ازادي راډیو ته وویل د سیالۍ د بیلابیلو هیوادونو په ګډون د انګلستان د مشهور سوکوهونکي عامر خان په مشرۍ په هندوستان کې جوړیږي. ښاغلی شوکیب وایي دا شل لوبغاړي د لسګونو لوبغاړو له منځه ټاکل شوي چې تمه لري ښه به وځلیږي. د هندوستان د بوکسینګ د غوره لیګ سیالۍ سږ کال په هندوستان کې ترسره کیږي او ټاکل شوي چې د افغانستان، پاکستان او هندوستان لوبغاړي په لومړی رنګ کې سیالۍ ترسره کړي.
ازادي رادیو اوري او مخکله دي چې دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسيږي په کندهار کې د خزو د لاسي صنعت د ودې په باب یو راپور لرو. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې توانېدلي په تیرو څلورو کلونو کې 4000 میرمنو ته د لاسي صنعت په برخه کې مختلف کورسونه جوړ کړي او دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي. میرمنې هم خوښې دي چې د دغو نویو حرفوي زده کړو په ګټه توانېدلي دي چې په خپل اقتصاد کې ستر بدلون راولي. صادق رښتینی د کندهار یو حرفوي زده کړو یو مرکز ته ورغلی.
دا په کندهار کې د میرمنو د حرفوي زده کړو یوازینی ستر مرکز دی چې دا مهال پکې سلګونه میرمنې